السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان زیاتوي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. د بیان له مخې دا محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یوناما وایي د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څو پر دې بهیر څار وکړي. ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي. د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 2200 ماشومان هم مړه شوي دي. د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده. په قربانیانو کې له 1500 ډېر نجونې او 2500 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ور واوښته. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلوال وژلي دي. متحده عربی اماراتو نن د اسرائیل مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرائیلي پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ. د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرائیل مرستیال سفیر دیوید اوهاد اورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي. د اسرائیلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو پر سر هم ترنګلی وو. متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرائیلو سره خپل اړیکې عادي کړې دي. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د لوبو د کابل په وخت د مخام په 2 بجو په دوبۍ کې پیلېږي. پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبې په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنگلاديش سره مخامخ شي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل رسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونه کې به واورې چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي.
کور می ټول ونړید، یو می په کور والا شهید شول، زوی می شهید شه، می لور شهید شول، رسالو ورو کار زوی می ادا ته مشت لور می و.
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستان راستنې شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. بلخوا هیواد ته راستنیدونکي کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړه اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي.
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو ګاډۍ څنګه کرایه کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل خاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی.
میګورې خجامې ښکلی خو بیا هم موږ چې درته به څنګه راشو چې ما ته یو څو روپۍ کومک وکړي. هیله من یم چې دغه ځوانانو ته د دولت توجه وکړي او دغو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د بنسټ د پنځشنبه پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډیر نجونې او شپږنیم سوه هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست د 1:30 نیټې د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپل هم څو ځای ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهید شول، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شول، د څلور کار زوی مې ادا تو میشت لور مې و زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. جمعې را روان دی دلته کې یخنۍ را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې رانه یخنۍ خراب نه کړي، زموږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورایي او د تر دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو، یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خورۍ وه د څلورو کالو تقریبا هغه پکې شهید شو، یو مو کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلی وه هغه پکې شهیده شوه، دوه تره زامن مې وه، یو اته کلن به خوشه، یو به یو اسکلن دو اسکلنو هغه به کې شهیدان شو. تا په خپل لاس او په خماتي دومره به وسه چې دا غي د جګړل لپاره دې د لاس نه کیږي او په دغه حالت کې هغه خپل جون د لاس ور کوي نو دا به څومره دردناک صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډیرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی اساسمنونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځنګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډیره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 12مه په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دې بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمیر لوړ شي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خوړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. د تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 406 او یا نارینه هم مړ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
زموږ غاګله. ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو وشتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څنګه اوس پر رادیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منی کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولي دي. یو ان ایچ سی آر پر خپل ایکس پانه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خبرګون کې کړې ده. پاینه حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکو یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشټوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل اکسپرنه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 2500 ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کارډ درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو. مونږ و دلته د لارې کرایه لرو، مونږ ګاډی ونیسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ. مونږ چې هلته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ دا کور څنګه بوزو، ګاډی څنګه کرایه کړو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2,00,000 باندې وزو. نو چې هلته ولاړ شو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات ظلم زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کارډ درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
اوس دا موږ سره سراسر زیاتی ده، موږ اوس د ګاډو کرایګانې نه لرو، هلته پاکستان نه پرېږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته، د موږ به څه شی خورو، څه شی به کوو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسر وولو، دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کارډ درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست له 10 وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې هیواد ته راستنیدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستان د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوې دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
چه آمدیم کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانن.
لپاکستان است نسوی دشپگ و لرگان و مور او دخپل کورانه سرپرست ده چه وی نگدی لاس کالا ده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که لزوان کول روست افغانستان تا دیپورت سوی او پا خبره وسی خپل هیواد که ده طالبان و حکومت ده محدودیتون و لعمل هم خپل او هم ده لون و زوان لنگوان و سرمخ دهی. ده میرمن چه نگدی دو میستی مخکر است نسوی او نه غختل راپور که نم خبور سی آزادی رادیو تیبا ویل پا کابل که پا یو نامناسب سرپنا که پا بعد حال که وسی گی.
پولیس پاکستان مارا ده غلط رسان که ای افغانستان بطر مکرد در دقیق پولیس ده خانه.
ده پاکستان پولیس و مقدسی حال ده ورسه و لوچه تر افغانستان نهی بدتر اکرو. هر ورس با ما پولیس تو کور دروازه که ولارو. بلاخره ای را ریپورت کرو. نیمی یو سل و نیمی بل زر روو شدلو. دلت افغانستان که هم نمی دلورگانو او نظمه کاشده. تلیم تایی هم نبریگ دی. حال ده میلونه طولی خوانزیو که وی خود دلت بری هر زر تردلی دی. خزی بیرون نبریگ دی. اقتصادی وضعیت مخراب دی. بل هیچ دو کور نارینه کارگر نلرم.
لیران راستانه سویش پارسکلن ماسومه هم ورد شکایت کوی. ماسومه په تهران کې زیږیدلی او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوزم دم خیمه زندگی میکنیم. ز طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
موږ له هم خیمه کې اوسیږو. طالبان موږ کار موندلو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناستی یو، هیڅ هم نه لرو چې ویخورو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان موږ کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دې بیرته پرانیزي، ښځې دې کار ته پرېږدي او پر ښځو دې نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوي افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبه په ورځ د سپټمبر په 11 په خپله ویبپاڼه خپور کړي 40 مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیر په ټکو راستنېدونکو میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منځوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار شوی چې د ښځینه وو په مشرۍ د 18% کورنۍ غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالات یې د ژوندانه پر هوسیاینې منفي اغیزې کړي دي. راپور کې زیاته شوی چې د خوړو نامنی د ښځینه وو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور په ټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسناد نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یاد ادارې په خبره دوه پر درېمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هیواد دننه میشتې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هیواد ته د تازه ستنسویو او ستنیدونکو میرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای چې په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وای د سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکاری له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وای چې په افغانستان کې بیکاری یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملی اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ادا کوي چې بیکاری خلک په ځنګړي ډول سوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې سوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د څو افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکو چې خپل هم لسانس خودوا کال کېږي چې وزګار دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دول سم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه د برابر شوې د کار شوی په خپل مرمنه یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ چې د تبڅنګ تر شو چې ماته سر په کومه کوي هله من نیم چې د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کړي.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکو هم د ورتستون سي لامل د نوم نخبرې دو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي رادیو ته وویل.
زیاتره د مجبورۍ نه کوي کله چې دوه توج تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي؟ نو په ځواب کې درته وایي وایي تکرار راته زه به دا کار نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص در نه کوي او یا هم د وسو روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاری د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2 زرو زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوی و چې له دې شمېر څخه د پاسه 20 سره یې مستحق او پاتې نوري مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه توکو روغ دي. دوی دا هم ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې نایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاری یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بیرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنی چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل د پیاره باید اوسنی چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت له خوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو له خوا په وار وار مطرح شوی خو طالب ویاندویانو رد کړی ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمیر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د دوی په خبره چې د دغه ریاست له خوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. لري. د یادونه د چډیر افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکاری له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالې ته هم اړ شوې دي، چې وخت په وخت د زړه بوګنونکو پیښو راپورونه خبريږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په موکړی د دې خبرونه ورستی راپورت. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکو یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون لمخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای پمانه ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د د او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکو د چهارشنبه د سپتمبر رسمه په خپل فیسبوک باندې خبره کړې ده. خغلی هادی چې له کابل سره کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلود او اوس مناسبای د پنځم په ورځي ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په اړه باندې ورش په نه جوړول او په کولوم راشه د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د قومشت دا خبر راځي چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم فور کې یا عکس دی واخلي نو په دې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شي چې مخته لاړ شو نو کولای شي چې تمثيل وکړو. زموږ د ډیر هغه پر موضوعات چې نیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې په رامه او باندې کوم ټلیفونه جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سعادت نور نه دروست دي چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېږي.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکو محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره یې د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه کار پرسول چې زه د تمثيل پر غلې یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مش کار کوي تمثيل به برخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د مرو په اړه وګشتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام په شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو امر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خبر کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو ولس ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو راولم چې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هلاوی احترامات مقبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا خلاص به ما ده یولسم ټولګی جغرافیا مزمن شپږم لوسته هله د چتا ټول قدر منو غلالی زکون کو برتر او جوړو صحت مند او سجه د صحت شوی پتن قدر منو زکون کو زمر تاسو درن ورځی شپږم لوسته هیواد نپلرون کی حزی دی چې کتاب صفاله 15 سیمه پیل 3 شپې می سپی پری دی هم درنګ زمر تاسو درن ورځی درس اهداف چې نن ورځ به پلوست کی مرو تاسو ولولو عبارت دی. نمړی د هیواد نپلرونکو حفظیت و یم پلیزات تری پلیزات د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت سمر په هیواد کې سلرم د ودانی د ډبرو قانونه د هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګللی ځکونکو د پرته جواب د کټ په هیله ما هیله د چې د لوست په پیری رسره ملتیا وکړي قدرمنو ځکونکو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د هیواد نپلرونکو حفظی پیژن یعنی زمر د ګران هیواد افغانستان ستان د نپلرونکو حوزه په حق له معلومات تاسو سره دا چې موږ تاسو د نپل کلمې سره آشنا یو. موږ تاسو په دې باندې پوښیږو چې نپ د زیرمه هغه زیرمه ته ویل کیږي کوم چې د حیواني شی وو څخه منشا اخلي چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکه کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیل شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کیږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جولوجستانو لخوا څخه سړینې سرته ورسول شولې نو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیس کې همچنان جنوب او جنوب لویدیس برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمه حوزه لرونکو حوزې به وپیژنو د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي. د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متر پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنه ځکونکو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټنو ته د ایستلو کې دوه وړ دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټنه ښودل شوی دي. دویمه برخه به درنه ځکونکو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتر کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا به د 10 کیلومتر په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټنه ثابت شوی دی او د ګټ اخستنو ور زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیون ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې تر څنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د دقیق د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتر کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مرتاس مخکې ولوستله انګ چې وو د انګ د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې وي هغه په خپل په 10 کیلومتر کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتر واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.8 میلیون ټن ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 8.3 یو اته میلیون ټنه نپت شدل سی وی دی سلارمه برخه درنوز د کون کو د زمرود سعید نپت زیرمې دی دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شاد جنوب ویدیس کې په 15 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمې نه اشاریه نه میلیون ټنه ته درایستلو د ورکې دو زیرمې له جملو څخه شمیر کیږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټنه ته اوم نپت وای کیږي چې د همستر اهمیت لري او د یو هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کوم خدای وی کې تر دې دم پرې تاسو پوسی او سېجه په حق له معلومات لستر وړي او سېجه زموږ په هیواد کې څومره د نیپټو زیرمېستا او څومره حوزې دي اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به مجاب تاسو د افغانستان د پرېزات په حق له معلومات لستر وړي چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پرېزات موجود قدر منځ د کوونکو د شمیر تاسو ټول په هیجو انسانان لډیر په خاره ایست څخه پلیزات پیژنې موږ تاسو د پلیزات د کلمې سره شناسي وي خو په پخوا وختونه کې د پلیزات څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډیره کم اندازه سره یعنی په محدود شکل سره وو د هغو د نشله مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسی وي چې پلیزات د انسانانو چې کله به پیژندنه په هغه وخت کې میس او بیا ورسته وسپنه و خو زموږ په هیواد کې یو شمیر زیات پلیزات ستاسو د هغو جملو څخه میس دي د اوسپنې سرب دی کروم دی جستي او ګرانوایې پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زمر په هیواد کې ستاسو نن ورځ به مرو تاسو په لوست کولو لومړنۍ برخه د هغولو جملو څخه خپل اوسپنه ده اوسپنه هغه زیرمه ده چې زمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي د اوسپنې زیرمې زمر په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریس کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیون ټنه شدل شوې ده او د حاجیګه کاندي د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجری لمریز کال کې لیوې ایرانی کمپنی سره د پلټینې تړون وشو نو د بدخشان او د سیا درې کانې د اټکل زیرمې لسلویش څخه تر 45 میلیون ټنه پرې شدل سی وي دي د دې ترڅنګ بل برخه چې د هغه په خپل د پغمان د ولسمانۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیون ټنه ته رسیږي او اخیرنې په خپل چې د اخیرنې کانې د جبل ارسراج د اوسپنې کان دی چې زیرمو اندازې 8 میلیون ټنو ته رسیدي او د اوسپنې اندازې په سلو کې 15 سلوي شو در شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري بل هم د دې ترڅنګ درنوز د کونکو د حاجیګک د اوسپنې قانون دی چې د حاجیګک د اوسپنې قانون د بامیان د جنوب ختیځ کې د 15 سلوي کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او وزیرمو لپاره وسخه د سیمې یو لډیر مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبولی دی او د اوسپنې زیرمې چې د درنوز د کونکو 1.8 میلیارډ ټنه شودل شي وي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 شودل دی چې د قانونو وزارتونه نیو شمیر دغه کان تثبیت شوی زیرمې د یوسلو لستونو ټنو د اټکل زیرمو څخه شودل دي چې په 2020 میلیون ټنو ته حساب شوی دي چې د حاجیګه کړه کان لزیر مو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو لسترو امکانات له جملو څخه شمیر کیږي او هم چې نن درنوز د کون کو بل چې دی په خپل د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو قانون په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې د میسو د قانون د ول زیرمه موجود دی له پروان څخه تر فرا قندهار پورې پراخه ساحه له دغه میسو قانون څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکی ترمنس سیمې ډیری مهمې سیمې له جملو څخه شمیر کیږي چې د میسو د طبقو قانون په متغیر خود او همدارنګه خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په ذاته کاجه سره پیدا کیږي او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي هم چې نن درنو کډر مون زکون کو بل برخه چې ده هغه په خپل د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان په خپل د کابل شهر په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیون ټنو ته رسیږي او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 از خاطر 1.15 پورې شو د سوي د چې دا به زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي او هم چې نن د انک کانچری د میسو اټکل شوی زیرمې له 15 میلیون ټنو څخه زیاتې شدل سی وی دي چې د قانونو د وزارت نیو شو او د هغو د تثبیت شوی زیرمې له یو څخه تر 13 میلیون ټنو میسو پرې شدل شوی دي د دې ترڅنګ بل چې د بل برخه هغه په خپل سره زر دي سره زر هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیر کیږي چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیل بیل سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد شمال څخه بیا په جنوب لویدیست تر لورې پورې تر کندهار پورې دغه ساحې نیولې دي او مهم کانونه د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسان چې موږ تاسو لوستلی و هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی. په دوه دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنه ځکون کو د سپینو زرو کانونه دی. سپینو زرو کانونه هم د زیرمې چې دی د پنجشیر د کې پیدا کیږي. د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی گوهر په سیمو کې او همدارنګ د دې ترڅنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستل کېدل خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي. اوس محفوظ دي. د دې ترڅنګ د سرپو او جستوکانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې د سرپو او جستوکانو نه هم په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستا چې په هغوی دغه کانونه چې دي د کندهار د بی بی گوهر او د سربو جستو قانونو په نوم اخستل سو یا هم دغه نوم موجب تاسو ته استفاده کول سو چې زیرمی د یو زر تنه څخه جست او 15500 تنه سرب شدل شي ودی چې د هرات د چشت پسمی کې او د هزار جاتو د تولک او د غربند پر نجل پسمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرنوز د کونکو هغه خلنی برخه چې هغه په خپل د کروم د ډبرو قانون نه دي. د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګ او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل. بس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانونو اقتصادي اهمیت په حق له ولول. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د افغانستان پلیزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او پلیزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له پلیزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو او چوکیو ماشینونو او پرزو هم چې نن د پاپریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د پلیزاتو کچې زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنه ځکون کوز مرستا سو د نن ورځې په لوست کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو په لوسخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانه راهیسې په د نوې کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو پخپله ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري. او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بټسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنوز د کونکو د بزلت دا ډبرې دي. بزلت لرونکي ډبرې چې دي هغه پخپله ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د له د موادو پاتشینې څخه مې سره غلي دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنۍ سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، پیلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور ملانونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب و هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او هنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایسته او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې درنه ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او هنګي ډبرې دي چې په بېلابېل او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې اهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال، فلزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال، د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ، یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېد. ښه وخت تلف مان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی چې کون کو زبرشن غاری وزره به هم تاسو ټول ته شرع واس مې ماده د ولسم ټولګي جغرافیا مز منش په جملو ستا خو ژه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې په جملو ستا یا هم هغه درسي هدف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی: لومړی محصولات پیژندل، دویم د محصولاتو ارزښت، دریم ځمکني حمل او نقل. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله من دې چې تاسو قدر من زکون کی دلوست پای پر رسر ملتیا وکری او یو سز دکری روز زکون کو اس هم د خپل لوست پر لور بنی راګر زوز منستا سو د نن مزید نه وی لوست لمر نه موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق لده. دا که څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو محصولاتي د ریز مرستا سو پښمن کی یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي. خو نن ورځ موږ تاسو لمرې محصولاتي لري تایپ او چې څه ته ویل کیږي. هني که چیرې زمر څخه یو څوک پښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي، موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوون کی تعریف ورته وکړو. زو تعریف کو محصولاتي لاري د ویټولني او د هیواد اقتصاد ټولنيزي چارو، سياسي چارو، فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي. یعنی په عمومي ډول سره چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لاري هم کړي د ویټولني او هیواد د اقتصاد ټولنيز سياسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي، چې د ټولني ارتيوي هغه کچيري کرنيزي او سيجي صنعتي او تجاري او سيجي یا هم ټولنیز فرهنګ او سیجی او یا هم سیاسي ود او سیجی. نو دغه ټول کارونه د محصولاتي کشو د ترقی او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري. یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقی شته هغه په خپل په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لار باندې ولاړ ده. کچیر ته موږ تاسو غواړو یا هم کچیر یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي، نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې دا باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي، په هغوی کې ترقی راولي. نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لږ هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي. نرونو زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنی ژوند ته متوجي اوسئ، ژوند پر مخ ودی هیوادونه شدید اقتصادي او صنعت پرمختیا لمرنی پړاوونه وکي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي، صنعتي چارو، ټولنیزو چارو او سیاسي او د نور چارو کې پرمختګ وکړي. نو تر ټولو لمرنی کچري یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي. د دې لپاره تر ټولو لمرنی کار شری هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي، ترانسپورتي شرایط باید برابر کی تر څو دی وکولی سي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د قرونو وده رامنځته کړي. نو موږ باید سوچ زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودی په ډلو کې شمارل کیږي، او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچه پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمارل کیږي چې سندونه هم پکې موجود دي. سمور ځکه هیواد افغانستان سندونه چې ډیر نو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړی چلول لپاره برابر نه دي. نو د ځمکني محصولاتو او هوایی سکتورونه وده د هیواد زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه او پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکن ده. یعنی پرته لدغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیز چارې کې پرمختګ وکړو. نو موږ ویلای شو چې محصولاتي لري چارې چې دي یا هم لري یا هم کشي چې دي د شهرونو او سیمو نشلولو یو بنسټیز رول لوبوي، او همدارنګ اومه او انرژي تولید کوونکي مواد، صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي. نو په دې برخه کې چې یو یو هیواد یا هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي. که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویل سو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له کچيري لاند معلومات وایو د هغوی له اهمیت له جمله څخه لمنه ارزښت لرونکي اهمیت دي هغه داري کچيري منظم ترانسپورت لري موجود وو سيږي هم منظم محصولاتي کشي موجود وو سيږي نو د ګټ اخستنې په سبب سره به یو هواد وکولې سي چې د هغوی په اجناسو کې په بای کې کمی راسي هغه کچيري د خوراکي توکي وو سيږي هغه کچيري لباس نو وسیږي هغه کچيري نفت غاز هرڅه وسیږي د دې ټولو په بای کې به کم بوتیا راسي همدارنګه د سوند مواد په لګښت کې به کم بوتیا راسي د سوداګری مالونو د وخت زکه دوه څخه به پراته به بازارونه ته وړاندې سي چې کچيري دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولای سي چې د هغوی په بای کې کم بوتیا راسي هم به ولسته پر اسانتیاوي او هم به هغه سوداګرانو او هغه تجارانو ته به لاره به وسي چې لاره به هواره سي چې درڅو دوی وکولای سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامانات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي او همدارنګه د دې تر څنګ بل ځنګړنه چې د محصولاتي کې شته هغه د بیلابیلو قومونه یو د بلل د دود او دستور څخه خبرېدل دي همدارنګه د هیواد ملي یوالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولای شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کښو په واسطه سره حل کړي خو یوازنی ستونزې چې راځي کې چې درنوسته کوونکو هغه د سمش په هیواد کې چې موږ هیواد له ورسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلي دي ځکه چې موږ هیواد نه غرنۍ هیواد دي ډېر لوړې جوړې پکې کړي نو په دا ورستي کلونو کې همدارنګه ډېر زیات جګړې ور باندې سوي دي نو د جګړه زپول هیوادونو د جملو څخه شمیر کیږي چې کله دا محصولاتي شبکې ویجاړې سپلې نو بیا ورسته د هغه د جوړول لپاره ارتیا پېښه سو چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه ورسته د توکیو جاپان په کانفرنس کې د هیواد لویو چارو جوړول او پراختیا د اقتصادي زربناو په توګه سره لمړیتوب حق ورکول سو تر څو د زربناوي باید بیرته په افغانستان کې جوړ شي اوس د حلقوي لوی لارې چې درنه سکون کوز مشه هیواد کې اتیا نه جوړ کړی دي او له بندرونو سره نشلول شوی دي چې له همدې ډول سره مرتاس یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالۍ نشلولو ته دوام ورکړی دي د بلې خوا څخه به زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې د شمال لویدیځو ګاونډیو سره په اړه شوې دي چې زموږ د هیواد سوداګري اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې پرمختګ راوستلی دی نو درنو زکونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان په محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې برخه کې به موږ تاسو زمکنۍ حمل او نقل وپیژنو خو دغه لمړي سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم درنو ځکهونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي حمل او نقل دی وځي څنګه د یو شی انتقال او بل ځای ته دی ته حمل او نقل ویل کېږي خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره وایلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د سرایو په ګډون د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود وو اوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوي برابر کړي د دې ترڅنګ په ملي سویا سره سوداګري پرمختګ د دې لامل کېږي او د دې ترڅنګ له هغه سره د یو ځای د پرسونل د استخدام او د عوایدو کې زیاتې هم رامنځته کیږي د ژوند کچې هم لوړيږي د هغه په کچو او د هغه سہولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغه کې هم لوړوالی رامنځته کیږي نو دې ډول زربینا وشتون زموږ په کانه د افغانستان کې د زمکی د جغرافي جوړښت په پام کتو سره د سیسمر ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنۍ هیواد دی نو دغه جوړښت په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی چې په کلاده ارزښت لري په تیر بیا د سرایو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکو اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نشي سرته رسول کېدلی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو زای ګڼل کېده، یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې ترڅنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه، چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې ترڅنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت د دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هېواد کې داخل جوړ کړنه. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، یو ځای څخه حمل او نقل کېدې، د یو ځای څخه بل ځای بل حمل او نقل کړي. همدارنګه انګلیسانانو له کراچي څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د ورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هیواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونیسو، په هغه وخت کې چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کال پورې چې په هغه وخت کې دغه کال د 1908 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې د غوړل او راوړل یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه، او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنی د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل و چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته وروپېژندل شو، چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران ممبئی ښار ته ولېږل تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکی کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. کچیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلرئ زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبل السراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول، او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 40 کیلومتره و، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې و ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرني سیمې پراخوالی شکلینې دشتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتي پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناک مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند په هېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو د ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
هر مې ګوره پمینه کی محتاج دے کانی او خپان شی محبت دار واج دے
Bye.